السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2021 کال د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې مهر کلیکم. په خبرونه کې 2 پروګرامونه مشال راډیوي مجله او سربلرو خو اول خبرونه له شاهین بنیرینا.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د ایف سی صدور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې دننه دي د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بیل څه توپیره عملیات وکړي. او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د ایف سی صدور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شوی دي. امنیتي او انتظامی چارواکو د نومونو خودو په شرط مشهد لیدو ته ویلي چې دا پیښه نن د سپینوام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازه کې رامنځته شوې ده. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید کړی دی چې دوی سیمې ته د لټون د عملیاتو لپاره روان وو. د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان پرون د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې حکومت د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات کوي، خو تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویلي چې دوی ټول یو موټی دي او په لیکو کې هیڅ اختلاف نشته. د یادې ډلې بیان دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې د حکومت سره د اوربند لپاره مذاکرات کوي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو حافظ ګلبادر ډلې پرون د حکومت سره د مذاکراتو نو ورستو د شلو ورځو د اوربن اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې دننه دي د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بیل څه توپیره یو ډول عملیاتو کې. نوموړی دا څرګندونې پرون په واشنگټن ډی سي کې کړې دي. ټاکل شوی چې وینډي شرمن به د اکتوبر له 8 تر 10 نیټې پورې د پاکستان په دورویو هلته به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ترهګرۍ او نورو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر له مخې د امریکا د بارنو چارو مرستیاله وزیره له پاکستان وړاندې سویس، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کوي. د بلوچستان هرنۍ ضلع اوسیدونکو په سیمه کې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره یو لاریون ترسره کړی دی. دوی د لاریون د کوټې څخه 180 کیلومتره لرې د هرنۍ څخه پیل کړی وو او د یوې ونې د مزل نه وروسته پرون کوټې ته رارسېدلی وو. د کوټې پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولې دی. مظاهرچیان په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او برېښنا د اسانتیاو غوښتنه کوي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د لاریون یو ګډونوال حاجي خدایداد وویل:
ما نه غرست نه مڅه مقاصد شته نه مڅه ځایم شته، صرف پر سم زه د خپل بچانو زه د علاقې د پښته سباون د پاره د اغو د ترقی د پاره د اغو د شی ایجوکیشن د پاره راوتلیم.
بلخوا د سیمې څخه د حکومتي ګوند غړي وایي چې د هرنۍ سیمې لپاره په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې د عدمي تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې دا ورځ د هند آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز مهاتما ګاندي د زیږون د ورځې په مناسبت د لمانځلو پریکړه کړې وه. د عدمي تشدد نړیوالې ورځې لمانځلو مرام د ولسي بیدارۍ، تعلیم او مکالمې په وسیله د ستونزو د هواري لاره راویستل دي. او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان او افغانستان په پوله دواړو خواوو ته د پوځي هلو ځلو ډېرېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د طالبانو حکومت په رسمي توګه د منلو نه انکار کړی او په پنجشیر کې د بشري حقونو نه د مبینه سرغړونو له کبله د طالبانو غندنه کړې ده. طالبانو بیا تور پورې کړی دی چې تاجکستان د افغانستان په کورنو چارو کې مداخلت کوي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویان پرون په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې دا اونۍ د یو پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکا د یو تازه مسافر شوي شاعر قدرت الله درمان شیرونه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی. وروسته یو بل اونیزه خپرونه سره مو هم درته لرو. راسره اوسئ.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ د یوې پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکه د یو تازه مسافر شوي شاعر قدرت الله درمان شعرونه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. وګما فیروز د خیبر پښتونخوا د ستر ښار پېښور سره تعلق لري. له پېښور پوهنتون نه یې په اروا پوهنه یا سایکالوجي کې بیچلر سند ترلاسه کړی. نوموړي دستاویزي فلمونه جوړوي. د ښځو د حقونو د فعالې او د وی خپلواکې خبریالې په توګه کار کوي. هغې په 2021 کال کې د مذهبي رواداري په اړه یو مستند لنډ فلم جوړ کړ چې جایزې ګټلې دي. د دې تر څنګ هغه د پېښور میشتې ادارې د تورسرو صدر بنسټګره ده چې د ښځو په حقونو د تھیټر او آرټ له لارې کار کوي. هغې له انګلستان او سریلانکا څخه د تھیټر د هنر زده کړې هم کړې. پر دې سربېره امریکا او چین ته د ارواپوهنې په ډګر کې د زده کړو لپاره هم سفرونه کړي دي. وګما فیروز دا مهال د نجونو په زده کړو په یوې سندرې کار کوي. موخه یې دا ده چې د خلکو پام د تعلیم اهمیت ته وګرځوي. ما د مشال راډیوي مجلې لپاره له اغلې وګمې فیروز سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم. وګما فیروز بیبی مننه چې زموږ بلنه مو منله او مشال راډیوي مجلې سره خبرې کوي. درته وایي چې تاسو په کومه موضوع ډاکومنټري جوړه کړې و چې تاسو ته پرې ایوارډ درکړل شو؟
ما ته چې په کوم دستاویزي فلم ایوارډ راکړل شو دا غي موضوع مذهبي ازادي. او په هغه کې ما دا غوښتل چې زه وښایم چې څنګه د مختلفو مذهبونو خلک یو ځای کار کوي او هغوی څنګه هغه ځای خکلی کوي. هغه خپل کار چې دی هغه ښایسته کوي. خپل عقیدې هغوی شاته پاتې کړي دي. په دې کې هم د خیبر پښتونخوا د سوات علاقې یو ښځې ریښتونی قصه ما ښودلې ده چې هغه یو بیوټي سلون چلوي او د مختلفو مذهبونو ښځو ته کار روزګار ورکړی دی. هغوی ډېر په مینه اوسیږي. هغوی یو ځای هغه کاروبار کوي او ډېر خوشحاله اوسیږي. په هغه کې هغوی منستدان راولي چې دا مسلمان ده، دا هندو ده، کریسچن ده یا عیسائی ده.
د ایوارډ نوم کراته واخلی او بیا راته دا ووایي چې دې ایوارډ ستاسو حوصلې څومره لوړې کړې؟
دا ایوارډ د انټرنیشنل ریلیجیس فریډم فلم کمپټیشن په نوم او په دې کې د امریکا دوه ادارې چې یو امپاور ویمن میډیا او ریلیجیس فریډم اینڈ بزنس فاؤنډیشن په نوم دا دوه ادارې هر کال دا مقابله کوي. او د دې کې بل خوندور خبره ده چې دا صرف د ښځو فلم میکرز لپاره وي. او دې کال چې دوی کله دا اناؤنس کو نو هغه کې دوی دا ویل چې مونږ سټوریز ډاکومنټریز هم په هغه ښځو باندې جوړ کړو کوم چې په خپل ټولنه کې د امن لپاره یا مذهبي هماهنګۍ لپاره کار کوي. نو دې ما ته ډېر خوند راکړو. دې موضوع ما غوښتل چې زه په دې باندې کار وکړم. خو بیا ما هغه خبره وه چې کله یو انټرنیشنل یا نړیوال کمپټیشن راځي نو مونږ هغه باندې لګیری ګوزه کچې کوم وګورو. نو هلته د خلکو سره سهولتونه هم خوي، ایکسپیرینسز هم خوي، سکلز ور سره خوي. نو په دغه کې زه لږ شانته هغه سي ډاډمنه نه وم چې زه بس مقام پکې وګټم. خو دا موضوع چې ودا زما زړه ته ډیره نږدې و. ما ویل چې په دې باندې کار وکم. بیا دغه سټوري چې ما کله وکړه چې یو ښځه د هغه یو سلون چلی نو ما غوښتل چې زه دغه مخې ته راولم. کله چې بیا ما دا ایوارډ کې اولنی مقام وګټو نو په دې سره ما ته ډیره حوصله ملاو شوه. او هغه داسې چې اول ما ته لګیدل چې کیدی شي د د دې ستوري نه زیات په غوږی د دې کوالټی ته ګوري. خدا سينو هغه یو ماغه فوکس چې دی په ستوري باندې وو. ما ریکارډینګ یا کوم چې ګیجټس ورته یا کوم د دې لپاره آلات استعمال کړی و هغه هغه سیخنو. نو په دغه زه دومره ډاډمن نه وم چې زه به په کیسه مقام وګټم. خو هغوی ما ته دا فیډ بیک راکړو چې دا ستوري چې وه دا ډېره ښه وه. نو زه وایم که یو څوک څه کول غواړي هغه په کار نه ده چې دې سیزونو د وجې نه شاته پاتې شي. په کار ده چې هغوی هغه خپله کیسه چې ده ستوري چې ده هغه مخې ته په داسې طریقه باندې راولي چې دغه سیزونه پکې بیا څه مسله نه کوي یا چاته نه ښکاري چې خلک خیال هم هغه کیسې ته وي چې هغه پکې ښکاره شي او هغه پکې واضح وي.
وګما فیروز به اداره ته وای چې د کلچر په چارو کې تاسو نور څه خدمتونه کړی دي؟
د میډیا یا ډاکومنټریز نه علاوه زه په تھیټر باندې هم کار کوم او په تھیټر کې ما د یو کې د یو ادارې نه زده کړې کړې دي. تھیټر یو ډیر ښه ټول دی چې موږ پکې د خلکو سوچ بدلولی شو یا معاشره کې بدلون راوستی شو. نو زما کوشش دا وي چې زه په هغه ټولنه کې په هغه مسلو باندې کار وکړم، خصوصا د ښځو په مسلو باندې زه کار کوم چې هغه د خلکو پام ورته راوګرځوم او د ښځو تعلیم شو یا داسې نورې ډېرې ستونزې دي چې هغه زموږ د کلچر یا کلتور یوه حصه جوړه شوې ده. دې سره زه ځوانان نور جنکۍ الکان هم په دې باندې ټرین کوم او زه غواړم چې هغوی هم مخکې د آرټ مختلف قسمونه د بدلون لپاره استعمال کړي. لکه زموږ د پښتني ټولنې یوه هیسټري پاتې شوې ده چې میوزیک، آرټ، تھیټرز به کېدل، خو اوس رو رو دا سیزونه ختمیږي. نو زه وایم چې همدغه موږ مخې ته راولو، ځکه چې د انسان نفسیات په داسې ټولز په ذریعه باندې چې دی هغه ډېر زر په اسانه موږ بدلولی شو. د دې نه علاوه په موسیقي باندې هم زه کار کوم چې موسیقي موږ څنګه د بدلون لپاره استعمالولی شو. نن سبا د ګلورین باچا سره چې د یو پښتون هنرمند دی دغه سره د جینکو په تعلیم باندې یو سندرې باندې کار کوم او هغه به ډېره زر ریلیز شي. نو زه غواړم چې د آرټ هم دغه شانته مختلفو فارمز باندې په خپل ټولنه کې چې کومې مسلې دي په هغې باندې کار وکړم.
پښتني مېرمنې د نړیوالو مېرمنو سره اوګه په اوګه د کار کولو ستاسو په خیال صلاحیت لري؟ یعنی که موقع ورکړل شي ځان ثابتولی شي؟
بالکل، پښتني ښځې د نورې نړۍ د ښځو نه بدلې خو نه دي. یو شان مازغه لري، یو شان بدن لري، خو دوی دغه شان موقع نه ملاویږي. که نور نړۍ کې موږ وګورو ښځه او سړی چې دی هغه داغې ته یو شان موقع وي، هغه یو شان کار کوي. خو زموږ په پښتنه معاشره کې موږ وګورو ښځه داسې رسمونو رواجونو تړلې ده چې هغه شانته د نورو ښځو سره یا د نړۍ نورو ښځو سره که موږ داغې کمپیریزن کوو، نو هغه ښځې زموږ ښځې چې دي بیا شاته پاتې دي، ځکه چې دوی ته هغسې موقع نه ملاویږي. او د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې ښځې ته دا ویلي شوي چې د خاندان ټول عزت چې دی هغه د ښځې سره تړلی دی. یوه جینۍ چې هغه د ماشوموالي نه هغې ته ویلي شوي چې ته به هر قدم ږدي داسې به کې د عزت خیال ساته، که جاب کې د عزت خیال ساته، نو هغه چې ټول عمر په دې سوچ کې او په داسې عزت کې تړلی شوي وي هغه بس بهر لاړ شي، هغه کې بس کانفیډنس راشي، هغه بس کار وکړي. بل زموږ پښتانه معاشره چې دا هغه کله هم یو ښځه چې دا د یو مور یا د یو کار مطلب چې کار کوي بهر، چې یو جاب کوي یا یو مور هم وي، په داسې دوه کریکټرز کې هغه نشي لیدلی. په دې هغه به ښځه به همیشه یا به د کور کار خوښي یا به د بهر کار خوښي. نو دغلته بیا هغه فیصله ګرانه شي او نو بیا ښځې همیشه کور باندې پاتې شي، د کور کارونه کوي. او هغې ته همیشه دا ویل کیږي چې ښځه څومره په کور دننه وي نو دا دې لپاره ښه ده. دا صرف که موږ وګورو نو زیاتره زموږ په پښتنه معاشره کې داسې دي. لکه که موږ دلته وګورو پاکستان کې بیا چې د نورو قومونو ښځې دي او هغې ته موقع شته دی، هغې بهر هم راځي، هغې تعلیم هم حاصله وي، هغې کارونه هم کوي. بیا که موږ افغانستان کې د نورو قومونو وګورو، تاجک، هزاره، هغه د پښتنو ښځو سره کوم کمپیر کو نو هغه د دینه ډیره په مخ کې تللی دي. دا هغه وجه هم ده چې هغه ته موقع ورکړی شوی هغه په داسې رسمونو رواجونو کې نه دی راګیری شوی. بیا که موږ وګورو هغه پښتنې ښځې چې چا ته موقع ورکړی شوی دي چا سره د خپل خاندان سپورټ وي خصوصا په کار وي چې د پلار سپورټ وي نو هغه ډیرې په مخ کې تللی دي. که موږ تاریخ کې هم وګورو سیاست کې وګورو داسې پښتنې ښځې شته چې یو نوم یې ګټلی دی د هغې په نړیواله کچه نوم دی. بیا که موږ د تعلیم په ډګر کې داسې نورو فیلډ کې وګورو نو ټولو کې داسې پښتنې ښځې شته چې هغوی مخې ته راغلي دي هغوی یو نوم جوړ کړی دی.
یوې پښتنې مېرمنې ته د نورو مېرمنو په اړه د فلم یا د ډاکومنټري جوړول په پاکستان کې یا په افغانستان کې ستاسو په خیال څومره ستونزمن کار دی؟
که پښتنو ښځو ته موږ وګورو نو د ټولو ناولنې مسله خو دوی ته تعلیم ده چې تعلیم ته نه پرېږدي. بیا هغه ښځې هغه جنکۍ چې د تعلیم اجازت ورکړی شي نو هغه چې کله غواړي چې یو فیلډ ته لاړه شي د خپلې خوښې هغه نه شي تللی ځکه چې همیشه به دې دپاره د کور مشر چې هغه سړی وي دې دپاره به هغه فیلډ خوښۍ نو هله دې ته اجازت ملاویږي. او د یو کور مشر کله هم دا نه غواړي چې هغه جینې یا ښځه دې داسې فیلډ ته لاړه شي چې چېرته سړی ډیر کار کوي. نو فلم میکنګ او جرنلزم دا خو دلته د سړو فیلډ دې ته ویلې کیږي ځکه چې په دې کې ښځې چې دي 15% نم کمې دي. نو بیا د سیستا د پښتنو ښځو راتګ چې وي هغه ډیر ستونزمن وي او په دې کې ډیر ستونزې وي دوی ته ځکه چې په دې کې هماغه خبره راشي چې ښځه به د یو کیسې دپاره یو سټوري دپاره به هغه تګ به کوي هغه به ګرځي هغه به خلکو سره خبرې کوي هغه به ملاویږي. بیا دې کې وخت مسله راشي د سیکیورټي مسله راشي مطلب یو ځای ته که یو ښار نه بل ښار ته ځي نو هغه هم د هغې لپاره مسله ده هغې ته هغه شان اجازت نه ملاویږي یا د معاشرې ورته هغه شان ته اپروچ نه دی د یو ښې ښځې په نظر ورته نه ګوري. نو که موږ د نورو نړۍ خلکو ته وګورو هلته دا مسلې نشته هلته ښځه او سړی یو شان کار کولی شي. دلته بیا چې بله دې کې دا مسله راشي چې یوه ښځه کله د بلې ښځې په مسله باندې کار کوي نو د کیمرې مخې ته کیسه راوړل دا د ټولو نه غټه خبره وي. ما ته خپل هم دا مسلې ډېرې راځي اوس هم چې ما په دې کومه کیسه باندې کار کوو نو دا ټول هم په ښځو باندې وه او هغوی نه غوښتل چې د کیمرې مخې ته کیسه وکړي. نو دغه ټولې مسلې راځي چې اول خو د خپل ځان مسله وي چې هغې دپاره مونږ هغه کړاوونه دغه وکړو نو بیا چې کله مونږ په چا باندې کیسې جوړو نو یا د چا نه انټرویو اخیستل وي دغه د ټولو نه غټه مسله شي او په دغه ځای کې بیا مونږ ماتې وخورو ځکه چې د بل چا کیسه مونږ هغه شانته نه شو ښودلی تر څو هغوی په خپله خوله نه یې کړي. بیا د هغوی د کور د سړو نه اجازت غوښتل هغه یو بل چیلنج وي. نو ځکه په دې فیلډ کې زما په خیال دی چې پښتنې ښځې نشته دی ډېرې کمې دي اوس ورو ورو ټرینډ بدلیږي دور بدلیږي اوس کمې اوسنۍ جینکۍ چې دي هغې تعلیم ته راځي هغې نور ځان دپاره مقابله کوي د کور والا سره خبره کوي نو ورو ورو ښه کېږي خو اوس هم د نش په حساب دي.
وږمه فیروز مننه خو دمره ته وایي چې وړاندې سر مانونه لرې څه هیلې لرې څه ارزوګانې لرې څه کول غواړې؟
زه غواړم چې خپل تنظیم د تور سرو صادر نه یو داسې میډیا اداره جوړه کړم چې هغه پښتنې ښځې کومې چې میډیا ته یا فلم میکنګ ته راتلل غواړي دوی ته دغه هنر وښایي. او ارمان مې دا دی چې پښتنې ښځې تعلیم یافته شي د دوی په لار کې څوک خنډ جوړ نه شي او د نړۍ نور ښځو په شان خپل ژوند په خپله خوښه تیر کړي خپل واک په خپله واخلي.
فلم جوړونکي وګما فیروز و چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې وروستۍ تحولاتو ګڼ شمېر لیکوالان او شاعران هم اړ کړل چې خپل ټاټوبې پرېږدي او په نورو هیوادونو کې یو نوی خو نسبتا خوندي ژوند پیل کړي. د خوست قدرت الله درمان هم د دغو مسافرو شاعرانو په فهرست کې شامل دی. موږ د خبرونې په دې برخه کې د هغوی یو تازه لیکل شوی شعر تاسو ته وړاندې کوو. ڈکی سترگی پریشان پچوک ولاڑیم ڈکی سترگی پریشان په چوک ولاړ یم، په خدای سپارم جانان په چوک ولاړ یم. ڈکی سترگی پریشان په چوک ولاړ یم، په خدای سپارم جانان په چوک ولاړ یم. هر یو تلون کی لاروی ته حیران ګورم، هر یو تلون کی لاروی ته حیران ګورم، لکه نوې ټیکسی وان په چوک ولاړ یم. خطر کومې به ته داسي بے پرواہ، خا تر کوم با تدا سے بے پرواہ، خطر سو با د ہجران پ چوک ولاڑیم. چر تلاڑشم چا تورشم سنگ ورشم، چر تلاڑشم چا تورشم سنگ ورشم، نہ پوہے گم حق حیران پ چوک ولاڑیم. چار چاپیر می ارمانونا پدار زوڑن، چار چاپیر می ارمانونا پدار زوڑن، زد داس یو زندان پا چوک ولاریم. تنهایی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا، تنهایی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا، زان توایم خدای پامان پا چوک ولاریم. که سودا مې د وطن کړه سر دې وخرم، که سودا مې د وطن کړه سر دې وخرم، د زمیر او د وجدان په چوک ولاړ یم. ډکې سترګې پریشان په چوک ولاړ یم، خدای سپارم جانان په چوک ولاړ یم. هر یو تن کی لاروی ته حیران ګورم، لکه نوې ټیکسی وان په چوک ولاړ یم. دا شعر چې ما درته ولوست قدرت الله درمانو، د خبرونې په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوم. دا کتاب تر پښتو وړاندې ګڼو نړیوالو ژبو ته ترجمه شوی دی، نو تاسو د زما داغستان یو بل برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نن سبا یو نوې فیشن دود شوی، د سوال نامو یا د پښتن پاڼو فیشن. ما ته نشي یاد چې تر اوسه به مې څومره پښتن پاڼې ځواب کړې وي، خو دومره راته یاد دی چې په دغو نظر پښتنو کې په یوه کې هم د وطن سره د مینې کومه پښتنه نه وه شامله. خو د دې معنا دا نه ده چې په عمومي توګه د وطن سره مینه نه تر سترګو کېږي. بیا یوه خبره بله هم ده، واغه دا چې د کومې پوښتنې په ځواب کې یوازې دا خبره لیکل کافي نه ده چې تاسو د شوروي اتحاد سره څومره مینه لرئ، بلکې دا هم اړینه ده چې دا خبره په عمل کې ثابته هم کړل شي. یوازې دا اعلان کول کافي نه دی چې تاسو د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند غړي یاستئ، بلکې تاسو مجبور یې هغه ټول خدمتونه او مسؤلیتونه هم ادا کړئ چې د ګوند پر یو غړي لازم وي. کله تاسې پوښتنه وشي چې مورنۍ ژبه مو کومه یوه ده، نو په ځواب کې یوازې دا لیکل کافي نه دی چې آوار، بلکې دا پر تاسو فرض هم جوړیږي چې له دغې ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې په شان مینه وکړئ. په تاسو کې باید دومره زړورتیا وي چې د خپلواکۍ سره سره د دې ژبې سره هم وفا وکړئ. زما مېلمنو، تاسو چې له هرې سیمې نه راغلي یاستئ، زه درته هرکلی وایم. تا تاسو د ورونو او خوندو په سیر زما څنګ ته راشئ. زه ستاسو په شان ستاسو د سندرو هم هرکلی کوم. زما په زړه کې تاسو ټولو لپاره جلا جلا خونه موجوده ده. خوا چې به یو غرنی سړی د کمبل قام کومنجلې پر اس پره هنزه ته راوسته، نو یو قیامت به جوړ شو. د کلي مشرانو به دا غزوان دغه خطا هیڅ کله نه معاف کوله. خو په اوس وختونو کې ځوانان او زاړه دي ته د معمول د یوې پیښې په نظر ګوري. اوس که د هر بل قام جنۍ د اوار ځوان سره واده کوي، نو دا د ذلت نه ډکه خبره نه ګڼل کیږي. اوس زموږ سیمه کې یوازې هغه واده ښه نه ګڼل کیږي چې د مینې په بنیاد نه وي ترسره شوی. په باور سره ویلی شو چې ګلونه څومره رنګارنګ وي، نو ګلدسته به هماغومره ښایسته ښکاریږي. په آسمان کې چې د ستورو شمیر څومره زیات وي، نو د آسمان لمن به ورسره همدومره روښانه او ښایسته ښکاریږي. د بوډۍ ټال ځکه ښایسته ښکاري چې د مځکې ټول رنګونه پکې نغښتي وي. ما په افریقا کې یو ناشنا ګل ولید. د ګل هر پاڼه د رنګ او وګمې له پلوه نګا وه، او هر یو خپل نوم هم درلودلو. که په لنډه توګه درته ووایم، نو په هر خاخ کې مې د ګلونو یوه ګلدسته ولیدله. فرق بس هم دومره و چې په ګلدسته کې بیلابیل ګلان یو ځای کړل شوي وي، خو دلته ټول ښایستونه په یوه ګل کې راټول وو. ما غوښتل په اوار ژبه کې لیکل شوی زما دا کتاب دې هم د هغه افریقایي ګلاب په شان وي چې هر چاته پکې د خپلو ارزوګانو او هیلو جلوه ښکاره شي، هر سړی پکې د خپلې خوښې توکي ترلاسه کړي. نو ځکه زه ټول هغه شیان ځان ته مخې ته ږدم چې د یو کتاب د بشپړولو لپاره اړین وي. د کوباچی د ماهر کاریګر په شان مې هغه ټول شیان مخې ته ایښي چې ضرورت یې پېښېدل شي. د هغه سره په څنګ کې د سرو سپینو او چینی اوزار برمی او سټک پراته وي. له ما سره د خلکو خاکي کردارونه، د خپلو سندرو زمزمې، تاریخ، انصاف او د محبت شور شته. زما د وطن قدرتي منظرې دي، د ابا یادونه دي، او زما د قام ماضي او مستقبل دي. دا ټول شیان ما ته د سرو زرو د خښتو په شان دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا زما لاسونه هم دومره هنرمند دي او کنه؟ آیا د دې کار د سرته رسولو لپاره هغه صلاحیتونه او هنرونه کافي دي چې زه لرم؟ په اخره کې زه داسې کومه طریقه خپله کړم چې خپلې سندرې د لړزیدونکو مرغیو په شان ستا په لاسو کې خوشې کړم، او هغه سندرې بغیر له طلب او خبرولو هماسې ستا زړه ته ننوځي لکه مینه چې د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. زما سترګې یو وار بیا هغه ټول سیزونه له نظره تیروي چې زما پر میز پراته. خلق وای د کوم آس از غلاون کی سره چې آس نه وینو، الله دې وکړي چې لاغه سره د خپل خزه به وفای وکړي. خلق دا هم وای چې الله دې وکړي د هغه کس سره هم خپل خزه به وفای وکړي چې نه ور سره د آس لپاره زینوي او نه هم قمچینه. خلق دا هم وای چې باس ته د وخو او خرته د وخو ورکولو حسام مکوي. خلق خو دا هم وای چې که د کور بنیادونه مضبوط نه وي، نو خسته نه خسته کور هم نسکورېدل شي. او داسې هم ویل کیږي چې یوې چرګې خوب ولید چې له هغې باز جوړ شوی، هغې له کمره ټوپ کړ او ځان له وزرې مات کړ. یوې نالۍ خوب ولید چې یو زبردست سیند ترې جوړ شوی، هغې خپلې اوبه په بیدیا ور خوشې کړې او د سترګو په رپ کې وچا شو. نور بیا د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریس
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یوانیما او د خالی پورس پ سلو رو بجو اور دایشی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو له افغانستان نه یو شاعره سلګې غزل میلمنه کړې ده راځي چې دا پروګرام په ګډه واورو اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې موزملی امیر ساده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وي نن را سره په خبرونه کې له افغانستان نه سلګې غزل میلمنه ده سلګې غزل یو لیکواله او شاعره ده نن په خبرونه کې دا وی د ادبی هلو زلو ترڅنګ دا وی په ژوند خبرې کوو سلګې را سره دا وخت ملګری شوې دا ورته په خبرونه کې ستړي مشه وایو سلامونه سلګې جانې
سلامونه مليه خوږی تا ته یاد مشال تو رادیو ټولو اوریدین کوړاند کوم په دې هله کې ټول روغ او جوړ وسی
ډیره مننه بس مونږ ټول خوشاله یو اوریدون کې به هم تاسو اوري هغه هم خوشاله به وي چې تاسو غږ اوري غږ هم ډیر خسته دی ماشاءالله نو مونږ
مننه جان
له اله یو چې دا نیم ساعت خبرونه ډیر په خوان تیر شي تلګې جانې نو بس دا مونږ تاسو ته ځانګړي کړې دا خبرونه دارته وای اوریدون کې به اوریدل غواړي چې سلګې غزل سوکتا او د کم ځای سره تعلق ساتي
زخه افغانستان سره تعلق لرمه د افغانستان د لغمان ولایت څخه یم
ښه نو سلګې جان تاسو څه تعلیم کړې دي او کو کډم دي نو چرته مون په لغمان کې کړې
تعلیم مې کړې تر لسم سنف پورې د لغمان مرکز مختلم ښار کې د سیمه سره کې
ها ها او تاسو په کول غواړو لسم سنف پورې تاسو سبق ویلې مخکې د سبق اراده نه و او که څنګه
والا اراده خو ځینې ستونزې وو چې دغې ودې نه تعلیم نه پاتې شو
ښه نو ستونزې یادونه کول غواړئ چې څه ستونزې وي آیا ستاسو د کورنۍ لخوا څه مسلې وي ستاسو ته اجازت نه وو او که نه څه نورې مسلې وي
د کورنۍ لخوا اجازه نه وه چې زه نور تعلیم پر مخ ویسم
ها ها نو دغه وجه ده چې تاسو وایې تاسو لسم پورې تعلیم کوخه دې ته براشو لکه دې باندې بم تپوس کو چې بیا په افغانستان کې په تیر په لغمان ولایت کې د جینکو لپاره انجونو لپاره د تعلیم شرایط څنګه دي په دې بغږی غوخه د تپوس په داو کې چې بیا تاسو شاعری ته لیکواله ته کلم خوکړه آیا تاسو سبق اونو ویل شو مخکې نو زکم دې طرف ته کونه دادم د ماشوموالی نشوق او تاسو کې استعداد و چې تاسو قلم را واخلې په کاغذ خپل خیالات او احساس
والا شعر شاعری هم له ماشوم تو په خو خیر خو بیا خوش بختانه ویم که بخت ام بد بختانه ویم خو هغه وخت زه مکتب کې ومر تعلیم میکو په هغه وخت می شاعری نه کو خو له ماشوم تو هم ډیر شاعری خو خیر
خو ماشوم تو نه تاسو خو خیر نو بیا ای کیسه مسله خو نه ولا که تاسو شاعری تاسو کورنه ته خو په دې سره اعتراض نشته چې تاسو کوی شاعری
والا زما شاعری خو یو پټه شاعری ده چې په دې کورنۍ مې نه پوهېږي تر اوسه خو داسې ښکاره نه ده کورنۍ ته چې په اعتراض
صحیح مطلب تاسو نه ده څرګنده کړې تاسو
داسې نه نه
نو کور کې داسې څوک نشته چې تاسو فکر وکړئ چې زه کېدی شي چې زه د خپل سو شعرونه وښایم، نو زما ملاتړ وکړي او که نه بېخي څه امکان نشته.
والا په کومه کورنۍ کې چې زه نړۍ ته راغلی یم، هغوی د شعر او شاعري سره داسې علاقه مینه چندان نه لري، نه خوښوي.
خاوی نه خوښوي. ستاسو څنګه علاقه پیدا شوه؟ تاسو کتابونه لوستل که تاسو خواو شا کې داسې څه خلک وو؟ تاسو خو وایئ چې ستاسو ادبي کورنۍ نه وه، خو ستاسو څنګه دې طرف ته شوق پیدا شو؟
والا زما خو خوښېده د هر چا جلا فکر جلا خوی ځانګړي خصوصیات ځان ته لري.
نو څوک داسې خاص شاعر چې تاسو ترې الهام اخلی او هغوی مو اورېدلي وي او تاسو ته متاثره شوي یې، داسې څه شاعران شته؟
والا شاعران خو چې زه شاعري اورم خاصې ډېر دي چې دې شعرونه مطالعه کوم، خو بیا ما سره چې داسې په شاعري کې مرسته وکړي تر اوسه خو داسې څوک نشته.
ښه، ستاسو لکه داسې استاد ستاسو نشته چې رهنمایي وکړي یا څه؟
نه نه نه، تر اوسه نشته.
ښه، نو سلګیا جانې دا راته ووایه، څو کاله وشو چې تاسو شاعري کوئ او پټه شاعري کوئ؟ څومره موده وشوه؟
زما د شاعري نه تقریبا دوه نیمه کاله کېږي چې شاعري کوم، شعر او شاعري په برخه کې کار کوم.
ښه، دوه نیم کاله کېږي. او کله هم داسې سوچ کړی دی چې کله ستاسو کتاب چاپ شي یا څه مجموعې هم راوځي؟
سوچ مې خو کړی ده، خو له دې وایم چې زما شاعري یوه پټه شاعري ده، خو تر اوسه داسې تصمیم نه لرم چې کتاب مې چاپ شي، خو بیا ځینې اورېدونکي وایي باید کتاب دې چاپ شي.
ښه، او لکه ستاسو چې کوم پیژني خلک هم د سلګۍ غزل په نوم پیژني که نه، نو چې کله ستاسو شاعري خلکو ته رسیږي څنګه احساسوي؟ لکه یو طرف ته خو ستاسو کورنۍ نه ده خبر، خو چې ستاسو د شاعرۍ په اړه تاسو ته رد عمل ملاویږي، څنګه احساسوي او بیا خلک څه وایي؟
والا کوم شاعري چې خپله شاعري چې فیسبوک پاڼه کې شیر کوم یا پوسټ کوم، خو خلک ډېر تشویقوي. بیا له کومه نګانه چې زه فکر کوم چې کورنۍ مې خبر نه دي، خو بیا هم ژوند انسان باید بریا ته هڅه وکړي. کوشش کوم چې تر ډېره وخته پورې شاعري مې پټه ونه ساتم، باید کورنۍ سره مې دا موضوع شریکه کړم چې باید شاعري مې ټولو ته ورسیږي.
او نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی که نه، خلک دغه ویبپاڼې استعمالوي، سوشل میډیا چې کومه ده دغه ټولنیزه شبکه استعمالوي، نو تاسو فکر کوئ چې دغه فیسبوک پاڼې تاسو ذکر وکړو ستاسو ته ډېره ګټه رسولې ده، بیا تاسو څنګه استعمالوي او ستاسو خو پکې څه حوصله شکنی کله نه ده شوې یا د لازاري خو نه ده شوې؟ ځکه سوشل میډیا ډېره په ډاګه ده که نه، لږ هر څه وایي خلک پکې، نو تاسو استفاده ترې اخلي نو څه ګڼې؟ لکه دا مثبت شی دی چې تاسو ته فائده حاصلوي او کنه؟
والا په افغانستان کې داسې خبره ده چې مثلا یو ګلی یا باندې کار وکړي یا شاعري وکړي، له هغې نه چې مثبت فکر وکړي، خو منفي فکر په افغانستان کې خلک ډېر کوي، له دې نه چې وخصدوي مثبت ځواب ورکړي په کمنټ کې منفي ځوابونه ډېر وینو. دا خبرې ډېر له پخوا نه دي، یو صرف زنه ډېر شاعران دې خبرو سره لاس او ګریوان دي.
نو کله بیا تاسو څه وایئ داسې چې څوک درته منفي څه خبره کوکي، نو بیا ستاسو جواب یا رد عمل ورته منفي که نه تاسو وایئ چې زه پرېږې ده و بس کوي دی؟
نه، خو زه که چېرته منفي ځواب وي، خو بیا ورته په ځواب کښې زه بېرته کمنټ کښې ورته ځواب لیکم، باید انسان ما ته ونه مني ژوند کښې.
تاسو وایئ چې په کار ده خپل جواب ورکړی شي. نو سلګۍ جانې، لکه تپوس مې کوو، مخکې ما یادونه وکړه چې په تاسو وایئ چې تاسو تعلیم جاری ونه ساتل شو، بیا په لغمان کې څنګه قسمه ولایت دی؟ لکه هلته جینکو ته داسې سهولتونه شته بیا د تعلیم لپاره، لکه یوازې ستاسو کورنۍ وه چې نه یې پرېښودی که نه؟ عمومي توګه باندې داسې ده چې ډېر تعلیم پکې نشته، نو تاسو څه فکر کوئ؟
په لغمان ولایت کې که ووایم ډېره روشن فکر هم خلک دي، خو بیا ځینې بد وړي ځینې ښه وایي، له دې امله ځینې خلک پرېږدي خپل لورګانې، ځینې نه پرېږدي، مختلف قسم خلک پکې ژوند کوي. ټولو ته باید یو نظر باندې ونه ګوري، شته نو تعلیم ته متوجه کوي او ځینې نه کوي.
او بیا سکولونه مکتبونه بیا شته د نجونو جدا جدا لکه په شمېر یې شته داسې؟
ډیر مکتبونه دي ان شاء الله په دې وسنی شرایط خو ډیر پرمختګ کړی لغمه.
ها ها تاسو وایئ چې شرایط شته دی او موکیم شته چې جنکه سبقونه اوایي، خو بیا تاسو وایئ چې ځینې کورنۍ داسې شته چې جنکه پکې سبق ویلو ته نه پرېښودل کېږي. نو ډېره مننه سلګیا جانې، دا اوریدونکو ته به یادګیرنه ورکو. دا د سروې خپرونه ده اوریدونکو. د سلګیا جانې ادبي ژوند او هلو ځلو ته موږ په دغه خپرونه کې کتنه کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، په وروستۍ برخه کې به د دوی سره خبرې جاری ساتو. اوس یو لنډه د ماخلو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غواګی. مونږ سره نن په پروګرام کې له افغانستان نه سلګي غزل میلمنه ده چې یو شاعر ده، او مخکې دوی ویل چې دوی د لغمان ولایت سره تعلق ساتي او دوی شاعري کوي، خو شاعري د کورنۍ مخامخ کړي نه ده، لا سرګند نه ده، نو پټه شاعري کوي. سلګي دې برخه کې بدن ته پوسکو، ستاسو شاعري چې ده پای کې زیاتره د څه عکاسي کېږي؟ زیاتره شعرونه په څه باندې دي؟
زما خو شاعري په مختلفو برخو کې کړی، خو زیاتره زما په شاعري کې د جانان باندې ډېر ده. نو
ها لکه د انساني ژوند او جانان. ښه، نو داسې څه شعرونه شته چې تاسو مونږ سره شریکول شئ، اوریدونکي به هم اوریدل غواړي؟
او ولې نه، غزل مې دا چې وایم تاسو ته.
ارشاد.
عشق لویا مرتبه ده زه پوهیږم، د مئین د زړه کعبه ده زه پوهیږم. یاره ستا په نرګسي سترګو کتاب کې خوندوره کلمه ده زه پوهیږم. یو چا دغسې په غوږ کې راته وویل جنۍ خیال دې سره لمبه ده زه پوهیږم. ساکي بیا ډک جامونو سره وایي دا ژوند ښکلې فلسفه ده زه پوهیږم. یسلګۍ څوک چې د مینې نه خوند اخلي تصور کې نه ده زه پوهیږم.
ډېر ډېر ښایسته شعرونه وو ماشاءالله. تپوس په حکمه انساني رښتې لکه په دې کې ښکاري کنه ستاسو د شعرونو کې، ولې مهمې دي انساني رښتې؟ او بیا لکه تاسو جانان یاد کړ، د عشق خبره مو کړه، نو دا عشق یوازې بیا د جانان پورې محدود دي کنه د نورو رښتو هم تاسو دغه سې څرګندوي په خپل شاعري کې؟
والا د شاعري خو باید هر شاعر مختلفه شاعري وکړي، سره جانان په شاعري کې یاد نه کی، د ټولنې په هر برخه کې باید شاعري باندې کار وکړي. خو بیا هغه د شاعر انداز ده، د شاعر خوښه ده چې کومه برخه کې ډېر مهارت لري، په کومه برخه کې ښه شعرونه لیکلی شي، په هماغه برخه کې کار وکړي. مثلا ځینې دي چې میخاني شعرونه لیکي، په هغه کې مشکل ورته دونه نه وي، په اسانۍ توګه خپل خیال راحت ځان ورسره رختاتوي، په هماغه برخه کې کار کوي. خو زما ته بیا اسانه چې ښکاري زما له نظره، چې زما ورسره ډېره مینه ده، خو د مینې او د جانان دغه په برخه کې مې شاعري ډېر کړې.
ښه، د مینې او جانان مطلب دا ده چې انساني احساسات، انساني رشتې، په دې باندې تاسو زیات فوکس ته توجه ده. سلګیا جانې دا راته وایه، بیا ستاسو زیات برخه شاعري چې ده، نو نظم دی که غزل دی که نثر دی، څه باندې ستاسو توجه ده؟
زما ډېره توجه ده غزل ته، ډېره توجه ده، ډېره کار مې د غزل په برخه کې کړی، د نظم او د نثر په برخه کې مې دومره کار نه ده کړی.
او بیا لکه نظم ستوي، غزل ستوي او نثر ستوي، دې کې څنګه فرق کېدی شي؟
والله دا هم مثلا نظم چلا بیلګه لري، ځان ته غزل جدا لري، نثر جدا لري، خو بیا ډېر بااستعداده شاعران هم په دې برخه کې لرو چې ورته په دې برخه کې ډېر توجه کړی، ډېر کار کړی. خو هر شاعر خپل توان ته ګوري، خپل زور ته ګوري، استقامت ته ګوري، په هغه برخه کې کار کوي. ما خپل ما چې لیکنه کړې شاعري مې کړې ډېره، د غزل په برخه کې مې کړې، غزل مې ډېره خوښېږي.
ستاسو غزل خوښېږي. تاسو خو ویلې چې لکلام سے کتاب نہ دے چاپ شوی کنه، پدی برخه کوم سے هل زل شته دی لک غواړی لک کار م پیل کړی دی کنه؟ تاسو په پام کې دا داسې
اندسی په پام کې لارم، شاید پر اپلول کې تصمیم لارم چې کتاب می بازار ته وری دی مینوالو لاس ته.
ها نو بیا غی کې څومره لک سستونز او مشکلات لري لک ستاسو په شاعری کې یا عام ژوند کې څه مشکلات دي ستاسو ادبي برخه کې کدا غي تاسو ذکر وکئ؟
والا هر شاعر خود چې جلې کال کې باید شیرونه د سینې د کتاب پن بازار ته وځي، کتاب چاپ کړي، چا خوښ شي چا خوښ نشي، باید ښکارا کتنه پی وشي، وګوري لوی لوی شاعران ته وخی، بعد لا کتاب چاپ شي. تم کوشش کوم تیر یو خر چې خپل شاعری چا ته وخی، ما بعد لا بیا پیپر پرې کړ کوم چې چاپ کوم.
خو تاسو وی چې تاسو لا فلحال څه استاد نشته کنه چې تاسو راهنمایي کی یا تاسو کتنه وکړي شي؟
دروسه زه خو استاد نه لرم، خو که د چا ته چې کوم کتاب وړاندې کوم باید هغه باندې خو ښکاره کتنه باید څوک وکړي، نو چې ونهکړي خو بیا هر څوک مکمل خو نه کېږي که نه. ځینې ستونزې هر شاعر مشکلات لري. بیا زما مشکل دا ده چې زه دري زبانه یم، فارسي زبانه یم، پښتو ژبه شاعري کوم که نه.
صحیح. نو فارسی ژبه او بیا هم په پښتو کې کوي، ماشاءالله، دا هم ښه خبره ده. نو څه مشکل خو درته په دې برخه کې نه چې تاسو پښتو کې شاعري کوئ؟
نه، ما ته مشکل نشته، خو که څه زه دري زبانه یم، فارسي وان یم، خو خوښېږي مې پښتو سره، مې ډېره مینه ده.
ډېر ښه، ډېر ښه. او بیا لکه تاسو ګڼې لکه ادبي ناستې ستاسو په سیمه کې شته دی او کوي، نو دا غیسه ګټې رسیږي او شاعر ته کوم وی؟ بیا تاسو د محدودیتونو ذکر وکړو چې بیا په تیر جینا کې چې دی په ټولنه کې نوی ادبی ناستو ته د سینې شتله، نو بیا تاسو سمو کا پلاس ترغلې دا او کولې شې چې ادبی ناستو کې برخمن شې، دا غی نه استفاده حاصل کړي؟
والا پدې برخه خبرې وکړم، ادبي برخه کې خو ان شاء الله په افغانستان کې ډېرې کېږي، په راتلونکو کې مومنت لرو چې دغه برخه ادامه ولري. خو ما داسې ادبي څه ته تللی نه یم چې زه پکې خپل شعر ووایم یا غزل ووایم او د چا وزیر کړي. میډیا سره مې داسې شریک کړی، خلک ډېر خوښ کړي.
ها، میډیا سره تاسو شریک کړی او تاسو وایئ چې ښه رد عمل راغلی. سلګی جانې، د شعرونو په اړه خبرې کوو، ادبي ناستې په دې باندې خبرې کوو، ستاسو څه فکر کوئ معیاري شعر څه ته وي؟ یو ښه شعرونه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې په کار د کتاب چاپېدو نه مخکې یو غټ شاعر یا لیکوال چې دی هغه کتنه وکړي کنه شعرونه ته، نو تاسو څه وایئ معیاري شعر څنګه کېدای شي؟
معیاري شعر زما له نظره هغه شعر ده چې قافیه، ردیف، سېلاب، دغه شعرونه برابرې د طرز ویلو. مثلا شاعر چې یو شعر لیکي، لومړی په هغه کوم لغت جملې چې استعمالوي ځان پوه کړي، بیا هغه ولیکي. چې یو څه باندې شاعر خپله پوه نه شي، نو ټولنې ته به څه وړاندې کړي که نه. باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي، ردیف، قافیه، دغه که برابر وي نور مشکل نشته.
او تاسو بیا ګڼئ لکه د شاعرۍ للاری یو ټولنه مثبت طرف ته راوستی شي، تاسو یې کنه ټولنې ته بس وړاندې کېدای شي که کافی ردیف او ستاسو شعرونه معیاري نه، نو بیا ټولنه ترې څنګه سبق حاصلولی شي د شاعرۍ للارې؟ شاعري څه ورکوي ټولنې ته؟
والا شاعري داسې شی ده چې د انسان ذهن هم ارامي، که زړه خپه وي خوشحالي. زه خپل شخصن چې شعر لیکم، مثلا که مخت خفګان کې وسمه، پریشانه وسمه، بیا شعر ولیکمه په هغه حالت کې ځان ډېره خوشحاله احساسومه. پسې فکر کوم چې ټوله دنیا ده را سره.
صحی تاسو آرام احساس وی او د شاعری د پاره چې تاسو کله شعر لیکئ یو خاص وخت یو کنه دا یو الهامی بس کوم وخت هم راتلی چې نو بیا تاسو هر وخت ځان سره کاغذ قلم ساتئ تیار
والا شاعری خو داسې ده لکه یو الهام و نه داسې ټیم نه لري چې ورته وایي چې والا دغه ساعت کې ته یو شعر لیکم نه کېږي مثلا یو بیت چې یو دغه کې حافظې ته راغی ذهن ته راغی چې دې ولیکي ولیکي الهام نه که دې ونه لیکه چې له لاسه دې لاړ ځي
نو بیا تاسو ځان سره هر وخت کاغذ قلم ساتلی شاعری کہ غزل سرا خبر موروانی دی مونگر خوند اخلو یا ولنڈ دما ببل اخلو بیا پرستے برفا کے لمل منی سرا نور خبریں جاری ساتھ
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول اسمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اور دن کو پا سروے پرونہ کی مونگا نن سلگے غزل میل منا کڑے تا دا افغانستان سر تعلق ساتی او شاعری کوی سلگے غزل خو ہم دا چی یو سونو نور شیرونا در نواخ او واورو مخ کی خوتاسو یو غزل راتو وے اور دن کی بغواری چی نور ساسو شیرونا واورینو
غزل میدا منم پسترگو می جناب مینده منم پسترگو می جناب مین دے لکا بورا خانه خراب مین دے پا مزو سر دے اس خبر نوری پا مزو سر دے اس خبر نوری دستور کو شدو پا شراب مین دے اخده دستور دی زمانی سرسم اخده دستور دی زمانی سرسم کافر جڑکے می خنایاب مین دے بیگا بخوب کی ملی دلی داسی بیگا په خوب کې ملي دلې داسې چې ملا هم په سر ګلاب نه اندې سلګې لګیا د بیا سلګو کې وایي څوک په توپک څوک په رباب نه اندې
ډېر ښه ښایسته شعرونه ماشاءالله نو مننه سلګې جانې دا به تنه تپوس کو ستاسو په شانتي کو نورې دسې با استعداد شاعرانی خواهوی نشی کولی او مخی تاوی راتلل غواری ای تو بس پیغام ور کول غواری لکه سنگا کولی شی بیا دا سی جینا که ستاسو خواهو شاکشتا چه دا غشانتی غواری خود کورنه دا یرنه نشی کولی
زما لنظر زما پیغام ده که آغا اینجونی که شاعری پا برخه که استعداد نیرین لایقت نیرین باید اخبال استعداد پټونه ساتي مولي کې یو څه چې زه هم کله هغه موقع نه استفاده وکړم چې یو د شعر شاعري د ادب په برخه خلکو ته خدمت وکړي مبارزه وکړي ژوند نه ماتې نشته ګټې ماتې لري باید انسان ورسره مبارزه وکړي
نو دسې تاسو په خپله سیمه کې څه فکر کوئ چې دسې با استعداد شاعران شته دی خو بیا ستونزې هم لري
والا ما ډېرې نجونې چې مې لیدلي وو که کوم استعداد هم لري خو د کورنۍ له ډاره نه غواړي چې خپل شاعري برتېره کړي خلکو ته ښکاره کړي په دې خاطر څو نجونې سره ما خبرې کړې ډېر ښه استعداد لري خو هغوی دا جرأت نه لري چې یا د کورنۍ په مقابل کې ودرېږي چې زه کوم بد کار خو نه کوم خو شاعري ته خدمت کوم خو بیا هم هغوی نه غواړي چې دا استعداد خپل لپاره کې ټولنه ته یو څه وړاندې شته. ډېرې نجونې لرو، ډېر خویندې لرو په دې برخه کې.
نو بیا چې داسې شته دی، نو داسې آیا لکه څنګه چې تاسو خپله شاعري کوئ، داسې ادبي ټولنې چې لکه ډېرې څرګندې نه دي خو داسې د نجونو ادبي ټولنې شته دي بیا جوړې شوې دي چې لکه تاسو پټ په پټه باندې داسې خپلې ناستې کوئ یا د یو بل د استعدادونو، صلاحیتونو او تجربو نه فایده اخلئ؟
داسې خو شته ادبي برخې ډېرې هم دي، خو دلته یوه خبره ده، پښتنه ټولنه ده، ډېر خلک داسې یوه جلۍ شاعري وکړي، نیوکه ډېره کېږي، شاید تا ته به پته وي، ښه پوهېږي، خو بیا باندې دا خبره ستونه ځان وساتي وساتي نه کېږي، باید جرأت پیدا کړي، جرأت وکړي، لکه څنګه چې ما شاعري کړې هغوی هم جرأت وکړي، خپله شاعري پر مخ ویسي.
او سلګه جانې، تاسو چې وویل زه داسې پلان لرم چې کېدی شي راتلونکي کې باید خپله دا شاعري خپلې کورنۍ ته وښایم، کورنۍ کې څه یو داسې غړی شته چې ستاسو ورته سترګې دي چې کېدی شي زما څه ملاتړ وکړي؟ که ما ورته شعرونه وښایل یا څه، نو ستاسو تاسو ونه وایي بلکې ستاسو څنګ ته ودرېږي او ستاسو ملاتړ وکړي، ډاډګیرنه مو کړي؟
پلاس کورنۍ کې په دې برخه کې خو څوک نشته، بیا هم امید لرم، خدای دوی دی مهربان دی، چې زیار باسي راحت به ونیوي. کوشش کوم کتاب چې مې چا ته آماده مې کړه کورنۍ خبروم.
ښه، انشاءالله زه بیا خدای دې کړي چې ښه رد عمل مخې ته راشي. او ستاسو داسې څه شعرونه چې دي قلم سندرو ته خو نه دي ورکړي چې سندرې پې جوړې یا څه؟
یو غزل مې سندرغاړې ویلې د افغانستان نه ده ورکړی مې ده ورته.
ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر اعلی. نو څنګه دا مینوال چې دي ستاسو لکه شاعرۍ نه خوښ دي، خوشحاله دي؟
والله څوک چې د شعر و شاعري په قدر پوهېږي هغوی خوښ دي، او څوک چې لکه ورته راداسې ښه نه دي، بد وړي، خو بیا هغوی منفي نظر ورکوي پې.
ښه ښه، لکه تاسو مخکې مو که نه چې هر قسم دغه شته دی، که د چا خوښېدی شي، د چا نه شي خوښېدی. نو سلګه جانې، بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی، تپوس په کوم ما خو مخکې هم دا تپوسونه وکړل، د راتلونکي لپاره څه داسې کار دی چې تاسو تر اوسه نه دی کړی او کول غواړئ، او څه ارزوګانې ستاسو په زړه کې دي چې هغه تاسو تکمیلول غواړئ؟
زما یوه لویه هیله خو دا ده چې لومړی خو امنده شي وطن کې، یو باسواده هیواد واوسو، په امن کې ژوند وکړو. بعد له هغې تصمیم لرم چې خپل شاعري ټولګه چاپه کړم، د خلکو په حضور کې وړاندې کوم. دغه مې ارمان دی، یو غټ ارمان مې دی پوره کړه ته.
مونږ به ورته پته مایو، بیا مونږ خامخا خبر کې. او بس په اخره کې به تپوس کول غواړم زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري دا وخت، هغوی ته بس تاسو څه پیغام وي؟
هغوی ته دا ویل غواړم چې تل خوشحاله اوسي، د چا خبرو پسې مه ګرځي، ونه ګرځي، خلک هر څه وایي، څه چې زړه یې غواړي هماغه کار دي وکړي، ځان لپاره ژوند وکړي، نه نورو لپاره دې ژوند وکړي.
ډیره ډیره مننه سلګه غزل چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته. تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی وغواړو. ډیره مننه اوریدونکو، دا و سروې خبرونه د نن لپاره چې پکې له افغانستان نه سلګه غزل زموږ میلمنه وه. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونو کې به له نورو میلمنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تر هغې د ځان خیال ساتئ، د خدای پامان.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ. 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو سلویخت سالور سوو شپک نوید.